السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله اورئ. په دغه پروګرام کې به نیویارک ته د افغانستان د ولسمشر د رسیدو او هلته یعنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر د خبرو په اړه باندې تاسو ته مهم رپورټ وړاندې شي، خو تر هر څه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لاس سخت دریځ ټینګار وکړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لیدنه کې به ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د عملی او اغیزمنې مبارزې لپاره خپلې مشخصې غوښتنې د پاکستان له صدر اعظم سره شریکې کړي.
دغه کلنی ناستې په اشه کې به ولسمشر د هیوادونو له ډیرو مشرانو سره شپږ کې به د پاکستان صدر اعظم هم وي، له هغوی سره ملاقاتونه وکړي. د تروریزم پر ګواښونو، د تروریزم سره پر مبارزه، همدارنګه د پاکستان څخه زموږ دغه مشخصې غوښتنې شي، د تروریزم په وړاندې باندې عملي او په جدي اقدامات او د تروریزم سره اغیزمنه او غوڅه مبارزه.
تاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو د سازمان په مجمع کې وینا وکړي، چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې تر ډیره به د ولسمشر وینا په تروریزم او د افغانستان په سوله او ثبات ورټولوي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دغو خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي ازادي راډیو ته په مرکې کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان له څو میاشتو راهیسې د دوی د پناه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او آن د دوی خبرو ته هم غوږ نه نیسي.
مهم درته دقیقا شپږ کسان یو دی چې زمونږ په پروندو کې رسیدګي تر اوسه نه دی شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او مونږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زمونږ په دوسیو کې رسیدګي نه کېږي. خو مونږ دلته راغلي یو، مونږ تحسن شروع کړی یو، دا تحسن نامحدود دی او دا زمونږ تحسن دوام لري تر هغه وخت چې مونږ قانع شو.
غزنوی وایي افغان پناه غوښتونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی چې د امنیتي ستونزو په خاطر خپل هیواد پریښی، د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ترکیه کې هم له امنیتي ګواښونو په امان نه دي. اروپا ته د ګڼو تلونکو افغانانو په ډله کې لسګونه افغان خبریالان، لوستي ځوانان هم شامل دي چې ډېرې مقصد ځای ته رسیدلي یا هم په ترکیه او یا نورو هیوادونو کې د برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریځ ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي چې ښاغلی ټرمپ به د شمالي کوریا د ګواښ او د هغه خطر په اړه چې د امریکا امنیت او په عمومي اسمبله کې د ټولو ګډونوالو هیوادونو امنیت ته متوجه دی په سختو ټکو یاد کړي. د دغه مقام په حواله همدارز ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ به د ایران د حکومت د پالیسیو او ورسره دغه هیواد د خلکو ترمنځ د شتل انجو په اړه هم خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ دغه مقام دا هم ویلي چې ټولو ملتونو ته یو ګډ ګواښ متوجه دی او که ټولي پر ضد ولاړ نشي دا ګواښ به لا زیاته ویرونکی وي. د میانمار د دولت مشر آنګ سان سوچی نن پر راخاین ایالت کې له بشري حقوقو څخه هر را سرغړونې وغندلې دی او ویل هر چا چې له بشري حقوقو سرغړونه کړې وي قانوني چلند به ورسره وشي.
There have been no conflicts since the 5th of September and no clearance operations.
د سپتمبر له 15 را پدې خو حال تشخړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم پټه په ولاړ دي. خو موږ دې ته اندیشنه لرو چې اورېدلې مو دي چې یو شمیر مسلمانان د پولي پورې غاړې بنگلاديش ته اوښتي دي. موږ غواړو چې پوسو چې ولې خلک دي.
On solid evidence before we take action.
دی ویل چې میانمار د راخاین ایالت د شخړو د څېړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامداره حل ته ژمن دی. د نوبل د سولې د جایزې د وړونکي آنګ سان سوچی دا لومړنۍ وینا وه چې د راخاین د ایالت له شخړو وروسته یې ملت ته وکړه. په راخاین ایالت کې د اګست له 15مې راهیسې پوځیانو عملیات کړي چې د روهینګیا تر 400,000 ډېر مسلمانان مجبور شول ګاونډي هیواد بنګلادیش ته وتښتي. او د عراق شمالي ښار کرکوک ته پولیس ورغلی څو د کوردانو د خپلواکۍ د رفرندم څخه مخکې د فرقې شخړو مخه ونیسي. هلته پرون یو کورد د یوې ترکمن سیاسي پارټۍ له امنیتي ساتونکو سره پنخته کې وژل شو او دوه نور کوردان او یو امنیتي ساتونکی ټپیان شول. د رپورټونو په اساس تېره شپه په کرکوک کې ګڼې پوستې جوړې شوې څو د وروستۍ رامنځته شوې پیښې له امله فرقې شخړو ته زمینه برابره نه شي. کوردان سره له دې چې په بغداد کې چارواکي ورسره کلک مخالفت لري، د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه کوي. کرکوک ښار تر دې مخکې د ټول پښتني د ترسره کېدو لپاره مثبته رائے ورکړې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په ویب پاڼه هم پیدا کولای شي. تر لنډې د میورستا اجمل اند او د ازادي رادیو ورستې نیم ساعته پښتو خبري خبرونه.
لا سفیو لاستلنګزی مننه چې خبرونه در واورول او خبرونه هم فایل کړه. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وای چې اشرف غنی بنن شپه نا وخت د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. په ورته توګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو او نوموړي هیواد د صدراعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړ. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې دا هم واورئ چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هیلیکوپټرو سنبالوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د برما د مشر آنګ سان سوچی له هغه څرګندولو خبره وو چې د لومړي ځل لپاره یې په دې هیواد کې د روهنګیا مسلمانانو د بحران په اړه کړی دی. په وختونو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. دا آزاد رادیو ده. د افغانستان جمهور ریاست وای چې محمد اشرف غنی بنن شپه نا وخت د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د تروریزم په ګواښونو له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د سې شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل افغان ولسمشر به د غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له رهبرانو سره هم وویني. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
تاکل سوی د چا افغان ولسمشر بانه نا وخته د ملګرو ملتونو په دوه ویما کلنۍ عمومي غونډې کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به تر ډیره د تروریزم د ګواښونو او له دې پدیدې سره په ګډې مبارزې کې د بیلابیلو هیوادونو په ونډې اخیستنې ټینګار وکړي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډې خبري غونډه کې وویل چې افغان ولسمشر به د دغې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو په ځانګړي ډول د پاکستان له موقت صدراعظم سره د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسیدلی. نن شپه به نا وخت د ملګرو ملتونو په دوه‌ویمه کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یوادونو پر ونده باندې وځي.
هغلې مینه پال زیاتوي افغان ولسمشر با د تروریزم د غواخونو تر څنګ د ملي وحدت حکومت د درې کلونو لاستراوړنې او د راتلونکو پروګرامونو په اړه هم معلومات وړاندې کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د غشانو ویل محمد اشرف خانی به د دغه غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم وګوري او د دواړو مشرانو خبرې به د اړیکو پر پراختیا او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بیپاڼې په حواله د سازمان د غړیو هیوادونو غونډې تیره اونۍ پیل شوي، خو عمومي بحث به د راتلونکي سه شنبه په ورځ وي. د سازمان د غړیو هیوادونو استازو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو، په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګولو او غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه کړي دي. جمهور ریاست وای له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګري دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وای چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني به د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کلنۍ غونډه کې ګډون او هم وینا وکړي.
وزیر امور خارجه جمهوریت اسلامي افغانستان دا
هغه وای د افغانستان د بهرنی چارو وزیر چې وینا ویلري تر ډیره به د ایکو سازمان په چوکاټ کې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اهمیت په اړه وي. د سیمې په اقتصادي همکاریو کې د افغانستان د لومړیتوب او تر ډیره په دو اړخیزو او څو اړخیزو تعاملاتو په اړه په سیمه کې دي خبرې وکړي. غلی مستقنی زیاتوي چې صلاح الدین ربانی به دغه شان د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه چې د تماس په نوم جوړیږي هم ګډون او خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې ادارې پلاوي د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون مهم بللی وو او له هغې غوښتي وو چې د سولې او ثبات په ګډون د افغانانو ټولې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې او ښه انعکاس ورکړي.
بل خواته د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د نوموړي هیواد د صدر اعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پاکستان د دغه لوړ پوړي چارواکي څرګندونې ثابتوي چې د افغانانو د وژنو تر شا د پاکستان لاس دی. په دې وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په حواله په یو شمېر رپورټونو کې راغلي چې د کابل د مې میاشتې په خونړۍ چاودنه کې هغه کسانو لاس درلود چې له پاکستان نه کابل ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان د لنډمهالې صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپلو څرګندونو کې په ښکاره ډول اعتراف کړی چې د افغانانو په وژنو او دلته په خونړیو حملو کې د پاکستان د استخباراتو لاس دی. فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي جلسې کې په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له تروریزم څخه د ملاتړ په اړه د نوموړي لوړ پوړي پاکستاني چارواکي دغه اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق اسناد په توګه یاد کړي.
د پاکستان د صدر اعظم خبره چې حادثه پر اړه چې بالکل صراحت سره اعتراف وکړه، دا ثابتوي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولسونو په قتل کې د پاکستان د ایس ای او د پاکستان استخباراتي شبکې او الته چې څوک د تروریزم او د طالب او القاعده او داعش په نوم ژوند لري د هغوی لاس ته. نو زموږ د ولسمشر د غوښتنه دا ده چې په ډېر زغرده الته د افغانستان د خلکو نمایندګي چې کوي دا انتقاد او احتجاج د دشمن هغه پټې او مرموزې دسې راښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي څو ورځې مخکې له یو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په مرکې کې ویلي چې په پلازمینه کابل کې د المان سفارت ودانۍ ته څیرمه د مې میاشتې په خونړۍ چاودنه کې ښایي هغه کسان ښکېل وو چې له پاکستانه کابل ته تللي وو. د پاکستان دغه لوړ پوړي چارواکي دغه شان په دغه مرکې کې ویلي چې له پولیس څخه یو موټر هم کابل ته لېږدول شوی وو او د برید لپاره د یو سفارت په ودانۍ کې ځای پر ځای او د چاودنې لپاره ترې کار اخیستل شوی. دغه خونړۍ چاودنه د مې میاشتې په 1 نیټه په کابل کې جرمني سفارت ته نږدې وشوه چې سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دغې حملې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړیو توند غبرګونونه وښودل. سناتور جمعه الدین ګیانوال په دې اړه وویل،
دا ډېر خاص نه دی د ملل متحد لپاره، خاصتاً د هغه هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې مثلا د تروریزم په نوم مبارزه کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل،
اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان اعتراف
د پاکستان د صدر اعظم وروستي سرګندونې په یو تریخ واقعیت اعتراف کول په ګوته کوي. د افغانستان حکومت په کراتو د خبره مطرح کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم د ولسمشر غنی د خبرو مهمه اجنډا د تروریزم د ګواښونو او کوم لاټړی چې د پاکستان لخوا کیږي جوړوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سې شنبې په ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم د ګواښونو په اړه د غونډې ته وینا وکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ کړی چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو دی. د دې هیواد د صدر اعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له فاینانشل ټایمز رسپانې سره په مرکه کې چې دوشنبه په ورځ خبره شو ویلي چې د مې میاشت کې په کابل کې د خونړۍ حمله کوونکي چې درې یا څلور کسان وو احتمالا تر پولې کابل ته وروختي وو. د ویلي چې هېواد یې له ډونر لاین سره په سیمه کې کنټرول نه لري او داسې هم کېږي چې سخت دریځې له افغانستان او پاکستان ته ورځي او هلته حملې کوي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له کارپوه روح الله احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې ښاغلی عباسي ولې وستا خبره کوي چې په کابل کې د مې میاشتې حمله کوونکي ښایي له پاکستان څخه کابل ته تللی وي. په ځانګړې توګه چې د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي اسمبلۍ غونډه په نیویارک کې روانه ده.
اوسنی دریز د نوی صدر اعظم د پاکستان تر هغه چې د یو ملکی صدر اعظم دریز ووسی، یعنی د پاکستان د عام حکومت، دا د دې هیواد د استخباراتي سازمان د آی اس آی د یو غړي غږ ده چې په حقیقت کې ګواښوي امریکا او نور متلفین د امریکې په اوس مهال کې چې چیرې تاسې په یو ډول دغه زموږ سره اړیکې په دې شکل ترینګلی وساتئ، نو د دې احتمال سره چې دغه رقم خونړۍ پیښې چې په مې میاشت کې وشوې او دوی اوس تر یو حده پورې هغه د مستقیمه پړه هم په ځان منلې، دا رقم پیښې به هم زیاتېږي او موږ دا توان لرو چې د تاسو حضور په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ کړو. نو تاسو ته لازمه ده چې زموږ په مبارزې زموږ په هلو ځلو باندې اعتماد وکړي او زموږ د دغره 250,000 سرتیری هم په پوله کې له افغانستان سره په جګړې بوخت دي. نو له دې امله موږ توقع ده چې تاسو په موږ باندې بیا هم خپل اعتماد وکړي او دا تصمیم او دا دریځ باندې تجدید نظر وکړي. دغه لهن دغه طریقه د مرکې چې د پاکستان صدر اعظم د فاینانشل ټایمز سره کړې له پورای خارجې دا یو نوی ګواښ ده، یو شکل بلک میل کول دي د امریکې په تېره بیا د اوس چې د اسمبلۍ غونډه د ملګرو ملتونو روانه ده، په دې کې به خامخا یو تصمیم د غړو هیوادونو له خوا نیول کېږي او د افغانستان ولسمشر هم د دغې غونډې کې حضور پیدا کړی. دریځ به همدا وي د نړیوالې ټولنې چې بلاخره له پاکستان سره څه باید وسي او هغه تګلاره چې د امریکې له خوا اعلان شوې په دې باندې به خامخا بحث کېږي او پاکستان دغه ګواښ احساس کړی مخکې له مخکې چې اوس ځینې موضوعات خپله اعلاموي چې وو موږ دغه رقم پیښو کې ملاس درلودلی.
نو نړیواله ټولنه په دې اړه څه کولای سي او آیا دا به نور هم پر پاکستان فشار زیات نه کړي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرې دي. دا چې پاکستان تر پخوا نه منله چې دا تروریستي پیښې او دا تروریستان په دې هیواد کې ځالې لري، دا اعتراف په یوه کې ډېر ښه کار وسو چې دغه هیواد وکړه او دغه د افغانستان د حکومت او د نورو استخباراتي نړیوالو استخباراتي شبکو هغه شواهد او هغه ادعاوې دوی خپله نن تایید کړلې چې دا خبره یې ومنله. په عین وخت کې دا تعبیر هم تر اخیستل کېدی شي چې پاکستان نړۍ ګواښوي، امریکا ګواښوي، نور اروپایي هیوادونه، نور مرسته کوونکي هیوادونه دوی ګواښوي چې موږ اوس د تروریزم د کنټرول یا د مهار لپاره حتی کمزور یو، که تاسې نور هم په موږ فشار زیات کړئ دا تروریزم د تاسو بیا هم لمنې پراخیږي او د تاسې حضور به په افغانستان کې هم له خطر سره مخامخ کړي، حتی تاسې هیوادونه به موږ نارام کړو.
د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د وروستیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو روح الله احمدزي څرګندونه اوریدي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امریکا د افغانستان هوایی ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر سمبالی. د افغانستان د دفاع وزارت دا د هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. د امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې چریکي جګړې ته په پام سره د هلیکوپټرو کارول مؤثر بولي. نور له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې د افغانستان د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا د مرستو په ترڅ کې د بلک هاوک هلیکوپټرو لومړی جو پر رسیدلی او راتلونکي اونۍ به د افغانستان پوځ ته تسلیم شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته که څه هم د دغو هلیکوپټرو شمیر ونه خود خو ویل چې له دې سره به د افغان هوایی ځواک وړتیا نور هم زیاته شي.
د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایی پوځ ته په دې ورځو کې بلک هاوک هلیکوپټر ورکوي. دا شپیرم ډیر زیات دی تو کالو کې و دا ټول افغانستان وسوال پوسټ ته تسلیم شي. دا وی لومړی جوپا قندهار ته رسیدلی دا چې راتلونکي اونۍ کې په افغان لوري ته تسلیم.
په پام کې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکپټرونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مرسته امریکا د افغانستان د 4 کلن امنیتي پلان په ترڅ کې چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړي کول اساسي جز دی له دې هیواد سره کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې څرنګوالي او د دې هیواد اراضي ته په پام سره آیا بلک هاوک هلیکپټر مناسب دي؟ دا پوښتنه مې د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
دغه د کوټر تقریبا نیاده د روسي سره معادل دی. اگر دا د نقوی الکوټر نه وي متوسط دی، خو بیا هم د چریکي جګړې لپاره الکوټر نه ډیر محصول دی. ولې شرط دا ده چې د دې الکوټر یعنی اندازه او تعداد دوه نسی چې هر کل اردو کولی شي د دې زیربات نه د دې فعالیتونه استفاده وکړي.
ویل کېږي چې د ټولو 1950 بلک هاوک هلیکپټر چې امریکا یا افغانستان ته ورکوي 350 به په 1.5 کال کې افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي چې د هلیکپټر لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ هلیکپټر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خواته تسلیمیږي، پرسنل یې مخکې تر مخکې روزل کېږي، پیلوټ، تخنیکر، کشاف دا ټول مخکې تر مخکې روزل کېږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې په فرا کې چک کې متحده اماراتو کې موږ
ورسله دی چې د امریکا کانګرس د افغان هوایي ځواک لپاره د روسي هلیکپټرو د پیرلو مخاوني ولا امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایي ځواک په امریکایي الوتکو سمبال کړي. پر بلک هاوک هلیکپټرو د افغانستان هوایي ځواک سمبالول به په ټوله کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې د افغان ځواکونو پر روحي څه ډول اغیز ولري. جنرال امرخیل وایي هر پرمختللې وسله په تیره هغه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورته ډېر اړتیا ده د سرتیرو مورال لوړوي او زیاته کړه.
خپل تخنیک معرفي او مورال ده. که چې تاسو یې ته ولاو د خپل کوټر د سرګرانچا ورکوي هم دوی له ځانه د دفاع خاطر به یو وخت مکنی او د ځان د دفاع خاطر به دا تکه ورغني.
امریکا تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته د سوپر توکانو جنگي الوتکو په ګډون یو شمېر بیلابیل الوتکې ورکړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه کم دریونه مخکې ننګرهار ته په سفر کې وویل چې په راتلونکو 4 کلونو کې به $6 میلیارد د افغانستان پر هوایي ځواک ولګیږي.
د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند خپل قصي په اړه حکومت په بیغوري تورن کړ. خغلی مومند د سه شنبه په ورځ په کابل کې د جمهور ریاست په ګډون لسو دولتي او بهرنیو ادارو ته د خپل عریضه د سپارلو پر مهال یو وار بیا پټینګار سره ویل چې حکومت دې د قضیه نه سیاسي کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند وای نه پوهیږي چې ولی حکومت د قضیه په جدي ډول نسیړي. خغلی محمد د سه شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست په ګډون د افغانستان ملي شورا د بشر د حقوقو د سار بنسټ اروپאי ټولنې په افغانستان کې د یوناما دفتر لوی سرنوالۍ نړیوالې جنایي محکمې او یو شمېر نورو ادارو ته د خپل عریضه د سپارلو پر مهال حکومت د قضیه په اړه په بیغوري تورن کړ.
یا قضیه قدم غریب میبود وخت
موړه وای کدا د یو بیچاره انسان قضیه و وختي به خلاص شوی و درې وړه محکمه به هم شوی وي. خو زما قضیه نه محکمه ته تللی او نه مجرمین نیول شوی دي. زه یو وار بیا له ولسمشر او اجرایی رئیس نه غوښتنه کوم چې زما قضیه سیاسي نه کړي او زر تر زره د زما موضوع محکمه ته واستوي. نو موړه ویل تر دې دمه د په قضیه کې تورن کسان نه واجدا چې تر عدلی تعقیب لاندې نه دی نیول شوی، بلکې د ته هم په دې برخه کې د لوی سرنوالي اجرات مبهم یعنی معلوم دي. خاغلی محمد ویل ک افغان حکومت د قضیه ته جدي پام وانړوي نړیوالو محکمو کې به د عدالت غوښتنه وکړي. دا به داسې حال کې چې دروان کال د زمری د میاشتې په 28مه نیټه د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند په لوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د سرګندونو لمخې د بلخ پاوی ډګر کې د والیا تا محمد نور د کسانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. که څه هم په لومړیو کې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ویلي و چې خاغلی مومند د لوی سرنوالۍ په کوم د پولیسو لوري نیول شوه، خو لوی سرنوالۍ دا خبر رات کړه. آصف مومند په کابل کې دیوی خبري ناستې پر مهال دا هم کړي و چې د بلخ د والی یو زوی د چپ غوږ یو سنډه هم پرې کړي ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیه د سیړنې په هدف یو پلاوی ټاکلی و چې د پلاوی د یو غړي په وینا په دیړې کړي سیړنې له ولسمشر سره شریکی کړی دی. د دغه پیښې د حقیقت موندون کی پلاوی وغړی عبدالحبیب جبارخیل سور زیوړان دی ازادي راډیو ته ویل لمړنۍ سیډنی خی چې آسیب مومن د بلخ د والی په امر نیول شوې ده. په ورته وخت کې افغان حکومت دا ډور کوي چې د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا به د خاغلی مومن سره د شیوي تاوتریخوالي قضیه وسیړل شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د سې شنبې په ورځ په دې اړه وویل
مټول د قانون پر وړاندې باندې مسؤل د بلخ د ولایتي شورا د رئیس دوسیه د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا سیړل کیږي او دا یو حقوقي مسله ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا فیصله به د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا سیړل کیږي او نتیجه به له تاسو سره شریکیږي.
بلخ د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون اداري پلاوی بیا په دې برخه کې له حکومت د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون منشي محمد نواب منګل ازادي راډیو ته وویل ولسي جرګې ته د آصف مومن لخوا خپل عریضه سپارل شوی او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې حق حقدار ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د سراچی د بیسو د ولسوالۍ نه د سراچی د سیم نه تاسو سره په تماس کې یم. پس سلام مې دغه پیغام دی د جلال آباد د بیسو ولسوالۍ انوس دغه کومه عمومي د جلال آباد لاره چې د ښار ته دغه د میدانوي ځواکونو ته هېڅ ستونزه نشته. په دې سره چې د سراچی کاري ثمرخیل نیازي صاحب دغه څومره کاریاګان چې زمونږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او دغه لاره بندې مونږ ته دغه مونږ ته مشکل ده. ډېر غټ مشکل ده. مونږ د وزارت نه غواړو، وزارت پیدامې نه، د نورو وزارتونو نه، وزارت داخلت نه، چې مونږ ته د دې غم چې مونږ شپږو ښځي یو او د دغې په نمایندګۍ باندې د ازادي راډیو ته مونږ دغه زنګ وو چې دغه مشکل ده مونږ رفع ورسادم.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د هلمند ولایت څخه ستاسو په اړیکه کې یم. ورور زما هیله او ارزو دا ده د محترم رئیس جمهور صاحب سره چې زه د دولت یو سربازم اوس ذخیر شوی یم. پښې مې دواړې نه سمایلیم. هڅه دی که ماته تقاوت راکړي زه به د خپل کور څنګه وچلوم. شپږ میاشتې ځوان طاقت په ما کې نهشته چې زه د خپل ځان وچلوم. باید دی چې شکي روپۍ د پنځو کالو یا د لسو کالو د دا دوی سره وسنجي. دا کوم خلک چې مایدین دي، یا پښې پرې شوي، یا لاسونه پرې شوي، تقاوت یې دوی د وظیفې ته تقاوت کې باید دغه روپۍ دوی ته کشکي ورکول شي چې دوی خپل د دوکانداري و یو بله معامله په وکړي. وسلام به احترام د سماخېلو په ریسه کې د جنکیانو په ښوونځي کې تورو ته کتابونه پوره ورکړل شو. دلته مونږ په تقریبا یو اویا اتیا کور دغه ته پوره کتابونه ورنکړه. هر یو ماشوم ته او هر جنکیانو ته څلور او پنځه کتابونه کم ورکړل. کتابونه راغلي دي او په ریسه کې پراته دي او ماشومانو ته یې نه توجه کوي. څه خبرې چې دوی باندې څه کوي او دغه زموږ د ماشومانو ټول ماشومانو ستونزه ده.
دا میانمار په رخین ایالت کې میش روهنګي مسلمانان له اوږدې مودې راهیسې دغلته د ځایي واکمنو له زور زیاتی سره مخ دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ادارو او همدارنګه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو چارواکو له روهنګي مسلمانانو سره د میانمار د پوز چلن وخت په وخت خندلی دی. د میانمار مشر اونګ سان سوچی تر دې مهاله په دې موضوع څه نه ویلي او د لومړي ځل لپاره یې په دې موضوع خبرې کړي دي. دا چې نوموړي څه ویلي د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د میانمار د دولت مشر نن په رخین ایالت کې له بشري حقونو څخه هر راز سرغړونې وغندلې. دی وویل هر چا چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي قانوني چلند به ورسره وشي. د نوبل د سولې د جایزې د وړونکو آنګ سانګ سوچی د لومړۍ وینا ده چې د رخین د ایالت له شخړو وروسته یې ملت ته کوي. دی وویل
Since the 5th of September there have been no armed clashes and there have been no clearance operations.
د سپتمبر لپینځمې راپدی خوا هلته شخړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم په ټپه ولاړ دي. خو موږ دې ته اندېښنه لرو چې اورېدلې مو دي چې یو شمېر مسلمانان د پولې پورې غاړه بنګلاديش ته اوښتې دي. موږ غواړو چې پوه شو ولې خلک ځي.
آنګ سانګ سوچی زیاته کړه چې میانمار د رخین ایالت د شخړو د څېړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامدار حل ته ژمن دی. د میانمار په مرکز رنگون کې په سلګونو کسانو د آنګ سان سوچی د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. ملګری ملتونه وای د روهینګیا کډوالو 80% کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه خوراکي موادو او دارو درملو د نه موجودیت په شمول په بنگلاديش کې له سخت ستوندو سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د میانمار یا پخوانی برما د امنیتي ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهینګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. پر اخین یالت کې د اگست په 25مه د روهینګیا مسلمانانو پر امنیتي کسانو بریټ وکړ، تر دې حمله وروسته پوجانو ځوابي حمله وکړي چې د روهینګیا تر څلور لک لاس سره ډیر کسان مجبور شول گاونډي بنگلاديش ته مهاجر شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نو اوریدا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار نو بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدل شي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چو غواړي کتلای شي. په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. خو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله